آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1340 نوې مریض کال د هودیا کب درشتمه ده چې 2014 میلادي کال د مارچ 14 نیټې سره برابرېږي. دا وخت واشنگتن کې د مخستان 8 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې دي. لومړی د مهم خبرونو غټی کې
عراقي چارواکي وایي چې داعش په عراق کې د کیمیاوي وسلو برید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د سولې خبرې به د پلان مطابق سبا ته پیل سي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د شلاوریزو لوبو دوهم پړاو ته ورسېدله.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه کې به د خبرونو وروسته تاسو واورئ چې د شلو افغانانو مړي له ترکیې نه کابل ته رسول شوي دي. هغوی اروپا ته په لارو چې کښتۍ ډوبه شوه. په افریقایي هیواد کیمرون کې د یو بندي شوي وزیر په لاس لیکل شوي کتاب له خورېدو وروسته اوس دغه هیواد جمهور رئیس د کړو وړو او له سیاسي مخالفانو سره د سلوک په اړه بحثونه راپورته شوي دي. متحده ایالات وایي چې د سوریې د روغې جوړې خبرې باید د پروګرام سره سمې سبا د دوشنبه پر شروع شي. او د پاکستان د سند په صوبه کې د جوګیانو او مداریانو د ژوند او د زړې دندې په اړه په اسلام آباد کې د امریکا غږ د خبریالي عائشې تنظیم را لیکلې ریپورت در واورو. لومړی روخان نورزینا د دې سات خبرونه واورئ.
السلام علیکم. عراقي چارواکي وایي چې داعش په عراق کې د کیمیاوي وسلو برید کړی دی. د چارواکو له قوله په برید کې چې درې ورځې مخکې د عراق په شمال کې د کرکوک ښار ته نږدې سوی دی، یوه درې کلن نجلۍ وژل سوې او 600 نور کسان ټپیان سوي دي. عراقي چارواکو پرون وویل چې د برید له امله په سلګونو کسان خپل کورونه پرېښي دي. د عراق امنیتي چارواکو او سي کارکوونکو ویلي دي چې کومي وسلې برید د تازه په ښارګوټ کې سوی دی. په برید کې د راکټونو نه کار اخیستل سوی دی. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی ویلي دي چې د دغه برید غچ په داعش نه اخلي. هغه ویل چې د داسې برید چې پکښې د خردل ګاز استعمال سوی دی دغه په قول به بې ځوابه پاتې نه سي. بل پلوته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د سولې په اړه خبرې به د پلان مطابق سبا ته پیل سي. هغه ویلي دي چې که څه هم د سوریه حکومت د اوربان خلاف ورزي کړې ده خو خبرې به ادامه پیدا کړي. په این وخت کې د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم ویلي دي چې د سوریه حکومت اوربان ته ژمن دی خو آیت به یوازې تر 24 ساعتونو پورې انتظار وکړي چې جنیو ته د مخالفینو آیت ور ورسیږي. د سوریې د مخالفینو کس بیا ویلي دي چې د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر دغه خبرې د خبرو د پلیدونه مخکې په خبرو کې خاند چول دي. په امریکا کې د دیموکراتانو مخکښ کاندید هیلری کلینټن د جمهور غوښتونکو په مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ باندې انتقاد کړی دی. هغې ویلي دي چې ټرمپ په خپل کمپاین کې پارونکې ژبه استعمالوي. کلینټن چې پرون د امریکا د میزوري د ایالت د سن لویس په ښار کې د خپل کمپاین رضاکاران ته خبرې کولې ټرمپ مخاطب کړ او وی ویل که چیرې ته د اورلګیت سره بازی وکړې نو ته به داسې اور بل کړې چې کنټرول به یې د امکانه وتلی وي. جمهور رئیس اوباما هم په ټرمپ انتقاد کړی دی. هغه چې د ټکساس د ډالس په ښار کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې کاندیدان باید ته توجه وکړي چې امریکا لا ښه ځای سي نه دا چې نفاق واچوي. پرون سهار ټرمپ وویل چې په شیکاګو کې یې په خلاف د جمعې د ورځې لویه مظاهره یو پلان سوی کار و. هغه چې په اوهایو کې خبرې کولې وویل چې د دیموکرات ګوند برني سینډرز دی خپلو خلکو ته ووایي چې د ټرمپ ضد دي فعالیتونه ودروي. ټرمپ همدا اوس په میزوري کې د کنساس سیټي په ښار کې خپلو پلویانو ته خبرې کوي. د هغه په غونډه کې چې په تلویزیونونو په مستقیمه توګه خپرېږي ځینې داسې کسان هم راغلي وو چې احتجاج یې کوی او نارې یې وهلې او ټرمپ د پولیسو نه غوښتل چې هغوی وباسي. داسې رپورټونه هم ورکول کېږي چې د غونډې نه د باندې د پولیسو او مظاهرچیان تر منځ نښتې هم سوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون متحده ایالاتو او جنوبي کوریا دواړو ته د ځوابي برید ګواښ کړی دی. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ به سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونو او د جنوبي کوریا د پوځ عسکرو پرون د شنبې په ورځ هم د شمالي کوریا له سرحد سره څیرمه خپل ګډ سمندري تمرینات کول، د هغه هیواد مشر کیم جانګ اون امریکا او جنوبي کوریا ته بیا د یوې ځوابي حملې ګواښ کړی. دا د شمالي کوریا په دولتي تلویزیون کې RT کې د خبرو لوستونکو غږ دی چې رسمي بیانیه لولي. په بیانیه کې راځي چې د شمالي کوریا د خلکو پوځ بار د دښمنانو د پیدا کېدو د تمریناتو په ځواب کې چې اصل مقصد یې د پونګیانګ پر لورې پرمختګ کول دي د ازادۍ عملیاتو کې د سول په شمول ټوله جنوبي کوریا به آزاده کړي او په یو فوق العاده ګړندي او دقیق ضربتي گزار سره چې په کوریایي انداز به وکړي د دښمنانو هغه تکتیکونه خونسا کړي چې زموږ په پرنفوسو سیمو باندې د ناڅاپي یرغل په غرض عملي کوي. هر ځل چې د امریکا متحده ایالات او د جنوبي کوریا پوځونه ګډ سمندري تمرینات شروع کړي له شمالي کوریا سره یې شخړه راپورته کیږي، ګواښونه ورته کوي، مګر تر اوسه یې له امریکایي عسکرو سره له مستقیم ټکر نه ډډه کړې ده. شمالي کوریا د پنځم به پورې دوه بالیستیکي توغندي ورکړل چې دواړه په سمندر کې ولګېدل.
او دا هم پاته خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زمبابوې ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د نړیوال جام د شلاوریزو لوبو دوهم پړاو ته ورسید. د افغانستان او زمبابوې لوبه د هند د ناګپور په ښار کې وسوه چې افغانستان زمبابوې ته په 95 منډو ماته ورکړه. تر دې مخکې افغانستان سکاټلند او هانګکانګ ته هم ماته ورکړې وه. اوس په افغانستان د کرکټ د شلاوریزو لوبو د نړیوال جام په الف لوبه کې لوبې کوي، مبخشی پالف گروپ کی به لوبی کوي. د افغانستان اولو لوبه د سریلانکا سره د مارچ په 18 نیټه ده. د سریلانکا سره د لوبي ورسره به افغانستان د الف د گروپ د نور لوبډل سره چې انګلستان، جنوبي افریقا او سینډیز دی لوبي وکړي. او په لبنان کې حکومت وایي چې د بیروت د کثافاتو د بحران غم بخوري. په بیروت کې د یوې میاشتې راهیسې کېږي چې خلک د کثافاتو د بحران د حلولو لپاره احتجاج کوي. خلک وایي چې کثافاتو په ښار کې ګډوډي جوړه کړې ده او ناروغۍ پیدا کړې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر نن د حکومت څلور کلن موقتي پلان اعلان کړ چې په ترڅ کې به د کثافاتو د غورځولو یو مهم ډیران چې تیر کال بند کړای شوی وو او د دوو میاشتو لپاره پرانیستل سي. حکومت تیر کال د نائمه ډیران بند کړ خو د متبادل ډیران غمې ونه خوړی. پرون یوه ډله چې د کثافات د بحران د حلولو لپاره هلې ځلې کوي اعلان وکړ چې د دوشنبې په ورځ به خپل مظاهرې بیرته پیلوي او د شاګردانو او دولتي کارمندانو یې وغوښتل چې مکتبونو او کارونو ته دې نه ځي. دا وو خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نورید مخصوصن 8:08 محترم اوریدونکو مخکې د نشر د پروګرام لومړی موضوع واوري. باید وایو د خوست د ولایت نه چې زمونږ خبریال ابراهیم رحیمی کوم ریپورت را لېږلی و په هغې کې ویل شوي چې په ښار کې اوسنۍ امنیتي وضع ښه شوې ده او خلک وایي چې د هغوی په ژوند مثبت اثر کړی دی. د هغو شلو افغانانو مړي له ترکیې نه کابل ته را رسول شوي دي چې اروپا ته په لاره وو او د ترکیې او یونان ترمنځ په سمندر کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي وایي توقع کیږي چې د یو شمېر نور افغانانو مړي به هم کابل ته زر را ورسول شي. پام وکړئ له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر ریپورت ته.
د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر مسؤلین وایي د شلو افغان پناهغښتونکو مړي له ترکیې څخه کابل ته لیږدول شوي او د یو شمېر نورو پناهغښتونکو جسدونه چې دا مهال په ترکیې کې دي ژر به کابل ته ولیږدول شي. د دغه هوایی ډګر قمندان جنرال حقنواز حقیار امریکا غږ ته وویل د قربانیانو زیات شمېر ښځې او ماشومان دي.
دوه پروازه دوه نشسته راغلل. په مجموع کې په دواړو پروازو کې مونږ ته شل جنازې کابل ته رالیږدول شوي دي چې د هغې د جملې نه شپږو په حدود کې اطفال وو او اته ښځې وي، متبقي هم نارینه وو.
جنرال حقیار وویل په دغو جنازو کې د مور پلار او اولادونو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي شامل دي. د ښاغلی حقیار پر وینا د شلو پناغښتونکو جسدونه نن سهار په هوایي ډګر کې د هغوی د کورنۍ غړو ته سپارلې دي. اروپا ته د رسیدو په سفر کې د وژل شوو افغان پناغښتونکو کورنۍ وایي دغو کسانو هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د تېرې دوشنبې په شپه د ترکیې او یونان په اوبو کې د هغوی لیږدونکي بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوه. د قربانیانو د کورنۍ غړو چې د خپلو عزیزانو جنازې په امبولانسونو کې کورونو ته لیږدولې، امریکا غږ ته وویل دغو کسانو د افغان حکومت د ناغېړۍ له امله او په اروپا کې هوسا ژوند ته د رسېدو په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. همایون یو له هغو کسانو دی چې نن یې د خپلې کورنۍ د څلورو غړو جنازې په هوایي ډګر کې ترلاسه کړې. زما د کورنۍ څلور غړي دي، دوه نجونې دي، یو 13 کلن هلک دی او مور یې ده. پلار یې او یو 10 کلن زوی یې ژوندی پاتې دی، په ترمینل کې دي او راځي. یو 2 کلن ماشوم یې لا تر اوسه نه دی موندل شوی. غلام صدیق بل کس دی چې په دې پیښه کې د کورنۍ دوه غړي لاسه ورکړي. له افغانستان څخه د دوی د تللو اصلي لامل بیکاری او ناامني وه. دوی به ویل که په افغانستان کې ووسو نو یو ورځ به په چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې ووژل شو، نو ځکه لاړل چې آرامه ژوند ولري. د قربانیانو د کورنیو غړو افغان حکومت په دې تورن کړ چې د افغانستان اوسیدونکو ته د هوسا ژوند په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د دغو قربانیانو مړي نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شول. اروپا ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د شلو پناهغوښتونکو جنازې په یو وار کابل ته لیږدول کیږي. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په 1994 کال کې 250,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې له دې شمېرې 1,450,000 کسان یوازې په جرمني کې میشت دي. که څه هم ښاغلی بلخی په روان کال کې اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په لار کې د وژل شوو افغانانو شمېره په ډاګه نه کړه، خو ویل چې په وار وار یې له افغانانو څخه غوښتي چې له خطرناکو لارو په قاچاقي توګه اروپا ته سفر ونه کړي. په خواشینۍ سره خلک دغو خبرو ته زیات پام نه کوي. ان په دې افرادو کې ځینې داسې کسان هم شته چې هیڅ ډول ستونزه یې نه درلوده او ځانونه یې په خطر کې اچولي، او نن یې موږ د جنازو شاهدان یو. موږ هیله مند یو چې لومړی دوی د دغو لارو خطرناکې پایلې وسیړي او بیا تصمیم ونیسي. ښاغلی بلخی زیاته کړه سره له دې چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي ستونزې شته، خو د هغه پر وینا ښه به دا وي چې په خطرناکو لارو اروپا ته د تګ پر ځای افغانان په خپل هیواد کې پاتې شي. د روان کال د هوت میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 30 جنازې له ترکیې څخه کابل ته لیږدول شوې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د ارقامو له مخې په 2015 کال کې 10,000 کسانو اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی چې پکې 12% افغانان هم شامل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
دا واشنگتن دی. په افریقایي هیواد کمرون کې د حکومت د یو بخواني وزیر چې دا وخت په زندان کې دی د نوي کتاب د خپرېدو وروسته سیاسي بحثونه په هغه هیواد کې راپارېدلي دي. د هغه ځینې ملګري او د کتاب مؤلف او د بشري حقوقو مبارزین وایي چې حکومت د اداري فساد په بانه خپل سیاسي مخالفان ټکوي. پام وکړئ، د یاوندینه د امریکا غږ د خبریال موکي ایډوین کینزی کا رپورټ ده.
د حکومت لږ تر لږه 15 چارواکي په 13 کالو کې بندیان شوي دي. په دوی کې یو شمېر پخواني وزیران او د دولتي شرکتونو رئیسان شامل دي. دغه عملیات د هغه داړوونکي مرغه په نوم یادېږي چې نورې وړې مرغۍ ښکار کوي او خوري. د روغتیا پخواني وزیر اولنګونا اونو په خپل کتاب کې چې د مارچ په 1 نیټه خپور شو وای د او نور د وجدان بندیان دي. د دغه کتاب عنوان دی د دولت دروغ. نورو بندیانو په دې وروستیو وختو کې په محلي مطبوعاتو کې لیکونه خپاره کړي دي چې وایي د دوی د توقیف کېدو او د اوږدې مودې بند کېدو تر شا سیاسي هدف دی. د کیمرون د حکومت نطاق ایسا چیروما باکری د دغه تورونو په ځواب کې د مارچ په 10 مطبوعاتي کانفرانس ورک
Nous entendons parler depuis quelque temps de persécution ou de prisonniers politiques sous le couvert
de wae khalak pa galata pa hukumat mane de jadu gure ikhtar ator lagawi na qanuni ijraat wa siyasi taqib na nawra gata khle pa da se hal ke che jamhur rais da hago kasano de bandi ke do amar war kade de che da ama da rai pa barkha ke hisab kitab war ki de wae apal biya د سیاسي سیالۍ نه نه ویریږي او نه به هیڅکله وویریږي او تر دې حده پورې چې خپل سیاسي مخالفین بندیان کړي. باکری خبر اعلانو ته هم ویلي بندې شوو چارواکو د څه جوړوله چې دولتي مقام ته ستونزې پیدا کړي. په ونو باندې 40 کاله د بند سزا خېژول شوې ده. د په 2008 کال کې د اداري فساد او اختلاس په تور بندي شو. بیا په همدغه کال کې اساسي قانون بدل کړ چې د دوه نورو دورو لپاره ځان کاندید کړ. په همدغه وخت کې محلي مطبوعات او راپورټ ورکړ کړی وو چې ونو او د هغه لوړ رتبه چارواکو د څه کوله چې بیا یې له قدرت نه ایسته کړي. د اونو مدافع وکیل اندریو لیتومبی وای دا رښتیا نه ده.
پوبیا از لایک آی کانټ ایون تمپټ هیم ا ډیکټاتور هیز ا سوپر ډیکټاتور.
حتی ز پال بیا د یو ډیکټاتور په شان نشم یادوله. د دې ډیکټاتور نه لوړ دی. د بشري حقوقو مبارز رابرټ موبایل انو وای د 2008 کال نه راپدې خو 15 پخوانی چارواکي بندیان شوی دي چې هیڅ تور باندې نه دی لګیدل.
It is in rare countries like Cameroon where you find a president who is the head of the armed forces, the judiciary, government and
the Cameroon pa shan pa dero kamo hewadun ke da pe khe ke jamhur rais te da waslawal quwa wa da qaza da hukumat aw da har cha mushar dewi zikano ada da har sana da pasa jamhur rais te da qazan aw hatta da asasi qanun shura muqarrawi no pa dui bande mushrikawi biaya yawaze da khpal مقام پروالری او بل د هیڅ شنه د خلکو ګټه هغه ته هیڅ شنه دي. حکومت وايي دو قضایی جریانونو او په خارجي بانکونو کې د اختلاف شوو پیسو مشکل ترک لګولو تایقات مشکل او د کړی دي. د بیا دوره په 2013 کال کې پای ته رسیدي مګر د پلویان د دریا تل کلن مشر نغواړي چې انتخابات زر وکړي او بیا د ځان کاندید کی.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 پښتني او تازه خبرونه
دا واشنگتن دی دا وختل د واشنگتن کې مخوستن 8:55 دی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوری مذاکرات باید د پلان سره سم نن د دوشنبه په ورځ باندې سبا د دوشنبه په ورځ باندې اپیل شي پام وکړئ نور تفصیل ته په دې رپورت کې
د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکایي او روسی چارونکي په جنیو او عمان کې غونډه کوي چې په سوریه کې د جګړو د کمیدو لپاره په لارې چارو خبري وکړي په همدې حال کې د سوریه د حکومت مخالفینو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتو په دې خبرو کې برخه اخلي د مذاکراتو د عالی کمیټې یو بیان سالم المسلط په خبرو کې د ګډون د پریکړې اعلان وکړ مونږ د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ سټیفن د مستوره حلیزلې استایو مونږ په جنیو کې کولای شو چې پر رژیم فشار اولو چې خبرو ته غوږ ونیسي او زمونږ د ولس ژوند اسانه شي په جنیو کې په سیاسي انتقال هم خبرې کیږي هلته رژیم مجبور کیږي چې د نړیوال ټولنې د اراده سره سم عمل وکړي په همدې حال کې د مخالفینو یو استاذ محمد آلوش وایي چې په سوریه کې سیاسي انتقال یوازې په هغه صورت کې کیدی شي چې بشار الاسد دغه هیواد جمهوریت نه وي ښاغلی آلوش په جنیو کې خبريالانو ته وویل په سوریه کې انتقالي دوره هغه وخت پیل کیږي چې بشار الاسد یا د واک وغورځول شي او یا ووژل شي خو د سوریه د بهرنی چارو وزیر ولید المعلم بیا وایي چې تر اوسه د انتقالي دورې پر سر خبري نه دي شوې
يتحدث عن مرحله انتقاليه
في د ملګرو ملتونو پاسناتو کې د جمهوریت ریاست د مقام او یا د انتقالي دورې په اړه کې هیڅ هم نه دی ویل شوی او په کار د چي په دې بحث وشي چې انتقالي دوره په څه ډول او څنګه کېدای شي په جنیو کې د سوری په حق له د سولې خبري په داس حال کې پیلېږي چې جګړه له هم روانه دي پرون یاغیان وویل چې یو حکومتي پوځي الوتکې غورځولې ده د سوری پاوس په ویلامې کې تایید کړی دی چې الوتکې د حما په حالت کې د کیناسو په حال کې و چې د یاغیان له خوا وبښتل شو تر اوسه نه د معلومات چې یاغیان د الوتکې په توغندي وشتلی او کډ الوتکې زد ځنګړي وسلې تر لاسه کړې دي
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
په جنوبی ختیځ آسیا کې او په ځانګړي توګه په پاکستان کې د زهرجنو مارانو سره لوبې کول د مداریانو یو ډېره په زړه پورې دنده ګڼل کیږي هغه خپل ماشومان ته د مارانو زهر د خوراک په توګه ورکوي او جوګیان له کوبرا مارانو سره د شپې له خوا په یوې بسترې کې خوب کوي او دا کسبه د نفقې د پیدا کولو یوازینی ذریعہ ده په اسلام آباد کې د امریکا خبريالې عائشه تنظیم چې د سن په صوبه کې د مداریانو د ویډل سره کتلی وای چې د وخت په تیرې دو سره اوس په قراره قراره د مداریانو نوې نسل لخپلې پلانې دندې نه نور کارونه ته مخه کوي پام وکړئ ریپورت ته جوګي مصری چې لګیاو شپېلې وهلا او مشر زوی ورته د مار په شان نڅا کوله خپل ځان امریکا غږ ته د خپل قبلي د سردار په نوم معرفي کړ مصری ویل چې د مشر زوی نه دا توقع کوي چې د خپل پلار او نیکو دنده به ژوندۍ ساتي جوګیان معمولا د سن مختلفو ازلاو ته سفرونه کوي او د مارانو د نڅولو او مدارګرۍ په وسیله د کلی ماشومان خوشاله وي په مداریانو باندې ټول ماران ګراني مګر تور کوبرا مارورتا زیات ګرانی او ځینی ورته د تقدس په سترګو ګوري د ژمي په ساړه موسم کې جوګیان له کوبرا مار سره په وی بسترې کې دل پاره ودی کیږي چې ګرمي اوساتي جوګی مصری امریکا غاکته ول مونږ ته خپل خزه دومره نه دی ګرانی لکه څنګه چې راته کوبرا مار ګرانی ځکه چې په سفر کې د غمار زمنګ یو اعتمادي ملګری او دوست دی په هر ځای کې را سره بل خبره دادا چې د کوبرا له خلینا یو قسم ماده خارجیږي چې جوګیان د منکا په نوم یادوي جوګیان د منکا په وسیله د نورو زهري مارانو له زهر نه ځانونه بچي ځکه کله چې جوګیان نوې مار نیسي نو اکثر چی جوګی یو نوې مار نیولیو خو سم دستي وچی چا هغه په خپل زخم باندې منکا وهله زخم دومره زر ورغیدو لکه چې منتره پرې کړی. ایمانکا د بدن نه زهر راوکاږي. جوګیان خپل اولادونو ته د مارانو سره د لوبو کولو او مداري توپ چلونه له ډېر وړوکتوب نه زده کوي، او د دې لپاره چې د زهرجنو مارانو د زهر په مقابل کې بدن معافیت پیدا کړي، د 15 میاشتو په عمر کې ورته د کوبرا طبیعي شوي زهر په ژبه کې اچي. په داسې حال کې چې د سند په صوبه کې د خلکو د ژوندانه طرز او طریقه بدله شوې، ټولنیزو شرایطو هم تغییر موندلی. د ځینو جوګیانو اولادونه دندې د ژوندي ساتلو سره ډېره مینه نه لري، هغوی تعلیم او نورو کسبونو ته مخه کړې. خو جوګي مصري وایي هیله لري چې په ټولنه کې د بدلونونو د راتګ سره سره به په راتلونکې زمانه کې هم د هغه قبیله خپله زړه دنده ژوندۍ او خوندي وساتي.
عائشه تنظیم، وی او ای نیوز، عمرکوټ.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. عراقي چارواکي وایي چې داعش په عراق کې د کیمیاوي وسلو برید کړی دی. د چارواکو له قوله په برید کې چې درې ورځې مخکې د عراق په شمال کې د کرکوک ښار ته نږدې سوی دی، یوه درې کلنه نجلۍ وژل سوې او 400 نور کسان ټپیان سوي دي. عراقي چارواکو دا خبره هم کړې ده چې د برید له امله په سلګونو کسانو خپل کورونه پرې ایښي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د سولې په اړه خبرې باید د پلان مطابق سبا ته پیل شي. هغه ویلي دي چې که څه هم د سوریه حکومت د اوربند خلاف ورزي کړې ده، خو خبرې باید ادامه پیدا کړي. په عین وخت کې د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم ویلي دي چې د سوریه حکومت اوربند ته ژمن دی، خو هیات به یوازې تر 24 ساعتونو پورې انتظار وکړي چې جنیو ته د مخالفینو آیت ورسیږي. د سوریه د مخالفینو یو کس بیا ویلي دي چې د سوریه د بهرنیو چارو د وزیر خبرې د خبرو د پیلېدو نه مخکې په خبرو کې خنډ اچول دي. په امریکا کې د دیموکراتانو مخکښ کاندید هیلری کلینټن د جمهور غوښتونکو په مخکښ کاندید باندې انتقاد کړی دی. هغه ویلي دی چې ډونالد ټرمپ په خپل کمپاین کې پارونکې ژبه استعمالوي. کلینټن چې پرون د امریکا د میزوري د ایالت د سن لویس په ښار کې د خپل کمپاین رضاکاران ته خبرې کولې، ټرمپ مخاطب کړ او وی ویل که چیرې ته د اورلګیت سره بازی وکړې نو ته به داسې اور بل کړې چې کنټرول به یې امکان ونه لري. جمهور رئیس اوباما هم په ټرمپ باندې انتقاد کړی دی. هغه چې د ټکساس د ډیلاس په ښار کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې کاندیدان باید دې ته توجه وکړي چې امریکا ښه ځای سي، نه دا چې نفاق واچوي. پرون سهار ټرمپ وویل چې په شیکاګو کې په خلاف د جمعې د ورځې لوی مظاهره یو پلان سوی کار و. هغه چې په اوهایو کې خبرې کولې وویل چې دیموکرات کاندید برنی سندرز د خپل خلکو ته وایي چې د ټرمپ ضد دي فعالیتونه بند کړي. ډونالد ټرمپ همدا اوس په میزوري کې د کنساس په سیټي کې د کنساس سیټي په ښار کې خپلو پلویانو ته وینا کوي. په غونډه کې چې د تلویزیونونو له خوا په مستقیمه توګه خپریږي، ځینې داسې کسان هم څه چې د هغه په خلاف شعارونه ورکوي او پولیسو دا کسان د غونډې نه ایستلي دي. داسې ویل کیږي چې د غونډې نه د باندې د مظاهره چانو او پولیس ترمنځ نښتې هم سوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زمبابوې ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د نړیوال جام د شلاوریز لوبو دوهم پړاو ته ورسېدله. د افغانستان او زمبابوې لوبه د هند د ناګپور په ښار کې وسوه چې افغانستان زمبابوې ته په 95 منډو ماته ورکړه. اوس په افغانستان د کرکټ د شلاوریز لوبو د نړیوال جام په الف ګروپ کې لوبې کوي. د افغانستان اول لوبه به د سریلانکا سره وي چې د مارچ په 18 نیټه به وسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن د یک شنبې په ورځ په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 14 درجه. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 14. په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 14 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. او په پوسټ کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 12 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زمونږ د همان انصافه پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت مخام په وو بجو د اساسي خدمت کې حاضر شو. ورځمو نیک مرغه.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.